یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوری هر کله کوم. په پایل کې مهم خبرونه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د دې هیواد کورنۍ موضوع ده او له خپلو ټولو ګاونډیانو سره د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې له ټولو سره ښې اړیکې ولري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داسې پاکستان کې سیاسي تحولات دي او یا څه تغیر راځي یا نه راځي، دا د هغو داخلي موضوع ده. خو په عموم کې اسلامي امارت د خپلو ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې غواړي، د هغو ولسونو سره ښې اړیکې غواړي. پاکستان مهم هیواد دی، موږ سره ډېر مشترکات لري.
په پاکستان کې ملي اسمبلا د دې هیواد د ولسمشر د پریکړې پر اساس منحله شوې او صدر اعظم عمران خان تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نوي ټاکل شوی خپله دنده مخته وړي. خو د پاکستان ستره محکمه به نن د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه اعلانوي. متحده ایالات او اروپایي متحدان په پام کې لري چې د اقتصاد او ټکنالوژۍ په ډګرونو کې د روسیې د لامنځوي کولو په هدف نن پر دې هیواد نوي سخت بندیزونه ولګوي. په دې ګډو اقداماتو کې په روسیه کې پر مالي ادارو او نویو پانګونو بندیزونه، د حکومت پر اړوندو تجارتي شرکتونو د بندیزونو لا سختول او پر دولتي چارواکو او د هغوی پر کورنیو نور بندیزونه شامل دي. د اسپینې ماڼۍ ویاند جن ساکي پرون وویل په اوکراین کې د جګړې د دوام له امکاناتو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین بې برخې کول د دوی د بندیزونو تر ټولو لوی هدف دی. اروپایي ټولنې له ډیموکراتیکو نورمونو د شاته تګ په خاطر د هنګري په وړاندې یو لړ ډسپلیني اقدامات پیل کړي چې ښایي پایله یې د هیواد ته د اروپایي ټولنې د مالي مرستو ځنډول شي. دا اقدامات دوه ورځې وروسته له هغې پیل شول چې د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان په بیا ځلي انتخاباتو کې په لوی اکثریت بریالی شو. اروپایي ټولنې له کلونو راهیسې د هنګري د تدارکاتو په سیستم، د کډوالو په پالیسۍ او د قضا د خپلواکۍ په برخه کې د نیمګړتیاو او همداراز د رسنیو د ازادۍ د محدودولو په خاطر د اوربان پر حکومت انتقادونه کول. په متحدو ایالتونو کې د هوا د خرابۍ له کبله د برېښنا د پارچاوي موارد په تیرو دو لسیزو کې دوه ځلې زیات شوي. اسوشیټد پرس خبري اژانس د امریکا د دولتي ادارو د معلوماتو پر بنسټ خبر ورکوي چې د اقلیمي تودوخې له وجې ویجاړوونکو توپانونو په ټول هیواد کې د برېښنا د عمر خوړلي سیستم ډېرې برخې شنډې کړې دي. اژانس د امریکا د انرژي د وزارت د معلوماتو پر بنسټ راپور ورکړی چې څلوېښت ایالتونه په ځانګړي ډول هغه چې د هوا د خرابۍ پیښې پکې ډېرې دي، د برېښنا له اوږدو پارچاویو سره لاس ګریوان دي او دا ستونزه ډېره جدي ده. ازادي راډیو اوري په د خبرونه په پاتبرخ کې د دغو خبری راپورونو او نور موضوعاتو تفصیل اوري. د بشری حقوقو د څار ډلې د طالبانو له حکومت غوښتي چې سم د سړي تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي.
This is a shocking data convert kaun ke waqiat te afghanistan panadi ki awaz nahi hiwat te chunjun pe ki takhpal jinsiyat pa khatir la darsuno mahrumi di
da taliban de hukumat de passport riyasat parun khalko de passport no de warkawlo bahir bia wazandao
زیاتره زمونږ هوادوال د صحی خدماتو لپاره له هواد څخه بیرون ته ځي چې دا غي لپاره هم پاسپورت یو مهم سیس دی.
په ننګرهار کې صنعتکاران شکایت کوي چې په بازارونو کې بهرنیو توکیو په کورنیو تولیداتو ډیر اغیز کړی دی.
وطن په همدغه شکل باندې جوړیږي تر څو وطني تولید دلته خلک واخلي او دې ته اهمیت ورکړي.
د پاکستان وروسي تحولات هم له پامه نه غورځو. د پاکستان ستره محکمه به نن د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه اعلان کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ازادي رادیو د دې خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. په اسپانیا، ترکیه او کاناډا کې یو شمیر خزو او نجونو د طالبانو له لوري لشپږم ټولګیو پورته د افغان نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د دروازو د بندېدو په وړاندې اعتراضیه لاریونونه وکړل. په هغه بیان کې چې په کاناډا کې د اعتراض کوونکو خوځو د ډلې لوري خبر شوی ویل شوی چې زده کړې د نجونو یو طبیعي حق دی او هیڅوک او ډله له زده کړو د هغوی د محرومولو حق نه لري. همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه هم د طالبانو له لوري ښوونځیو ته د لوړو ټولګیو نجونو زده کړو د بندېدو په دوام په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ځمکې په سیاره کې یوازې یو رژیم د نجونو د زده کړو مخنیوی کړی دی. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت مخکې تر دې ویلو چې لشپګم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د پیل لپاره د مشرتابه لارښوونې ته تم دی. دغه راز د بشري حقونو د څار ډلې د طالبانو له حکومت هم غوښتي چې سمدستي د تشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. د دې بنسټ د ښځو د برخې مشر هیدربار ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونې پکې ښوونځیو ته نه ځي. پرون 200 ورځې پوره شو چې تشپګم ټولګي پورته افغان نجونې له مکتبونو محرومې دي. نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د بشری حقوقو د څار ډله د میلیونونو افغان نجونو د زده کړو برخلیک ته چې څرګند نه دی اندېښمنه ده. د دې بنسټ د ښځو د برخې مسؤلې دربار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت باید له ځنډ پرته د نجونو ټول ښوونځي پرانیسي. دا وایي دا ټکان ورکوونکی واقعیت دی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو پکې د خپل جنسیت په خاطر له درسونو محرومې دي. طالبان باید سمدستي لاس په کار شي او پریږدي چې د ټولو ښوونځیو دروازې پرانستل شي. همداراز د نجونو په وړاندې له ډیرو نورو تیریو لاس واخلي. یو شمېر نجونې د طالبانو پریکړې نه هیلې کړې دي. د سمیرا په نوم د لسم ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي د خپل استوګن ځای معرفي کړي وای.
کوم څه چې موږ ګورو طالبان په دې کې کوم مقصد لري کینې درلودلای. مدرسې ته نجونې دي، مدرسې سیولې نه راګرځي. هر ورځ زما د کور مخ ته تیرې ځن ډېر نه هیلې سم. یو ډېر بد احساس کوم. زموږ زړونه ډېر ازاري په دې سره چې د مدرسې نجونو ته اجازه شته چې مدرسې ته ولاړ شي. موږ مخکې په حجاب کې تو شو دي ته اوس هم په حجاب کې لو.
په غزنی کې د مریم په نوم تدولسم ټولګي زده کوونکې له ناهیلي سره سره هیله مننه ده چې ښوونځي به پرانستل شي.
ما وویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم. خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داس فکر کوم چې پسین کې لا هو شولې. خو بیا هم هیله لرم خپل همت له لاس نه ورکوم. فکر کوم چې ان شاء الله هر څه به سم شي.
طالبانو د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو چې د وری په دریمه به د نجونو او هلکانو ټول ښوونځي پرانیزي. خود پرانیستو په ورځ بیرته فرمان ورکړ چې هلکان د مکتبونو ته ورشي او تشپژم ټولګي پورته نجونې بیرته کورونو ته ستنې شي. د طالبانو پر دې پریکړې نړیوالو سخت خبرګون وشوه. د امریکا متحده ایالاتونو له دوی سره پلان شوی غونډې لغوه کړې او نړیوال بانک په سلګونو میلیونه ډالر مرستې وګرځولې.
ازادي راډیو پلانډو چپو
پر
14.9.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
په ننګرهار کې صنعتکاران له حکومت د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. دوی وایي په دې وروستیو کې تر ډیره بازار بهرنیو توکو نیولې چې د چاره د دوی پر تولیداتو منفي اغیز کړی دی. خو د ننګرهار د صنایعو او معدن خونی مسولین وایي چې د صنعتکارو ستونزې د طالبانو د حکومت له سوداګرۍ وزارت سره شریکې کړي او هغوی هم ورته د هوارولو ژمنې کړي دي.
سره له دې چې د ورځني استعمال اکثره توکي په ننګرهار کې تولیدیږي، خو بیا هم خلک پر وطنی تولیداتو د بهرنیو هغو استعمال ته لیواله دي. په ننګرهار کې د وړو کارخانو استازي له مسولینو غواړي چې تولیداتو ته بازار پیدا کړي او له عامو خلکو غواړي چې پر بهرنیو تولیداتو خپلو هغو ته لومړیتوب ورکړي. د نور احمد په نوم یو صنعتکار چې د رخت یا کپړو جوړولو وړه کارخونه لري، له خلکو غواړي چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د خپل وطني تولیدات وکاروي.
په ننګرهار کې د یو نساجي فابریکه لري. وطن په اندغه شکل باندې جوړیږي ترڅو وطني تولید دلته خلک واخلي او دې ته اهمیت ورکړي.
د محمد یونس په نوم یو بل تن چې د ویښتو مینځلو د شامپو جوړولو کارخونه لري، له مسؤلینو غواړي چې وطني تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
موږ غواړو چې دا خپل وطني تولیدات مخکې ویزو. زموږ کوالټي د خارجی شامپوګانو نه ډیر بخی داغه نه بالای او مونږ د حکومت نه دا غواړو چې مونږ سره همکاري وکړي چې مونږ ته دغه دی افغاني تولیداتو لپاره بازار برابر.
یوازې وطني تولیداتو ته بازار موندنه نه ده چې صنعتکار ترې شکایت کوي، بلکې د کافی برېښنا نشواله هم د دوی لسترو ستونزو څخه یو ده. په ننګرهار کې د صنایعو او مادن خونې مشر اجیتور ملنګ وایي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ له وزارت سره یې د صنعتکارو ستونزې شریکې کړي او هغوی د هوارولو ژمنې کړي دي.
خرید فابریکاداران په ښار کې شتون لري، دلته رهایشي کورونه دي، نو موږ غواړو چې دغه فابریکادارانو دپاره هم د دې زمینه برابره شي. وزارت تجارت سره خبره کړې چې دپاره هم د ځمکې او د برق اسانتیا ورته برابرې کړو.
په تیرو شلو کلونو کې په ننګرهار کې دوه صنعتي ښارګوټي پرانستل شوي ول چې یو یې د شیخ مصری په نوم او بل هغه یې د ایسار شاهي په نوم و، چې په شیخ مصری صنعتي پارک کې یو شمېر لویو او وړو کارخانو فعالیت پیل کړی، خو په حصار شاهي صنعتي پارک کې یوازې زیربنایي کارونه ترسره شوي ول، خو د برېښنا د نشوالي له امله پکې تر اوسه کومه کارخانه نه ده پرانستل شوې او اکثره کارخانې د جلال آباد ښار په دننه په فعالیت بوختې دي. د ننګرهار د صنایعو او معدن خونې مسؤلین وایي چې اوس مهال په ننګرهار کې تر 300 پورې لوی او وړې کارخانې په فعالیت بوختې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو حکومت په پاکستان کې د سیاسي تحولاتو په اړه محتاطانه خبرګون وخوت. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې سیاسي بدلونونو کې د هیڅ یوې ځانګړې ډلې یا ګوند ملاتړ نه کوي. بل لور ته د پاکستان ستره محکمه به نن د سیاسي تحولاتو په اړه خپله غونډه د درېمې ورځې لپاره پیلوي. نور بل اسدالله الدین نوورو.
د طالبانو حکومت وایي د بهرنۍ تګلارې له مخې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي او دې کړی کې پاکستان هم ورته مهم دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي افغانستان او پاکستان ګڼ مشترکات لري او دوی له حکومت ولس سره ښې اړیکې غواړي. مجاهد ازادۍ رادیو ته وویل
داسې پاکستان کې سیاسي تحولات دي او یا څه تغیر راځي یا نه راځي، د دې خو داخلي موضوع ده. خو په عموم کې اسلامي امارت د خپلو ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې غواړي، د هغو ولسونو سره ښې اړیکې غواړي. پاکستان مهم هیواد دی، موږ سره ډېر مشترکات لري. دغو مشترکاتو په اساس باندې موږ د هغو سره د ښه تعامل غوښتونکي یو او انشاءالله داسې به کېږي. موږ په سیمه کې رفاه، اقتصادي وده، امنیت او ګډ کار غواړو چې هیوادونه په سوله او آرام کې ژوند وکړي او همداراز همکار واوسي. د روح د پاکستان هیواد تم ګورو او زموږ لپاره مهم ده.
پر طالبانو تل نیوکه کیږي چې د اسلام آباد له ځانګړي ملاتړ برخمندي، خو د دوی حکومت دا ډول تورونه ردوي او وایي دوی له ټولو ګاونډیو سره متوازن اړیکې لري. پاکستان کې له تیرو څو ورځو راهیسې د واک سیاسي تشه رامنځته شوې او صدر اعظم عمران خان په داسې حال کې چې کابینه پاشل شوې د سرپرست په توګه د هیواد چارې پر مخ وړي. هلته سیاسي تحولات وروسته تر هغه رامنځته شول چې د حاکم ګوند سیاسي مخالفانو پارلمان یا قومي اسمبلی ته د صدر اعظم عمران خان د سلب صلاحیت کېدو طرحه وړاندې کړه. ناندری له همدې طرحې وروسته رامنځته شوې دا ځکه چې د قومي اسمبلی مرستیال دا طرحه رد او ولسمشر عارف علوي پارلمان منحل کړ. د پاکستان ستره محکمه له تیرې دوشنبې په ورځ په دې اړه خپلې غونډې جوړوي، خو تر اوسه کومې پریکړې ته نه ده رسېدلې.
د پاکستان په وروستیو سیاسي تحولاتو کې بیا هم تم کیږي، لکه څنګه چې مو واورېدل. په پاکستان کې ملي اسمبلی د دې هیواد ولسمشر د پریکړې پر اساس منحل شوی او صدر اعظم عمران خان به هم تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نوي ټاکل شوی خپل دنده مخته وړي. خو په عین حال کې د پاکستان ستره محکمه به هم نن د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه اعلانوي. تر اوسه ستره محکمې دوه ځلې غونډې کړي دي او روسه کومه پریکړه نه ده کړې. د پاکستان د روسي سیاسي تحولاتو د پاړه د نورو معلوماتو لپاره زموږ د مشال رادیو همکار ګولایاز دلته په سټوډیو کې را سره دی. ګولایاز خبرونه ته راغلاست.
مننه ډیره مننه نور یاسه.
اوس څه روان دي هلته په ستره محکمې بهیر پیل شوی دی؟
بالکل، څنګه تاسو دا په شروع کې هم ویل په پیل کې چې د پاکستان ستره محکمې یا سپریم کورټ د قومي اسمبلی د مرستیال سپیکر هغه پریکړې او هغه رولینګ په اړه معنی درې ماوریدنه د سهار پیل شوه ده او په هغه کې دلایل روان دي د پاکستان تحریک انصاف چې کوم پخوانی واکمن ګوندو داغي وکیل بابر روان عدالت ویل دي چې موږ په دې معنی د دې چې کوم کیس اوریدنه ده یا د دې مقدمه اوریدنه ده د عدم اعتماد یا د بے باوري تحریک په اړه معنی نو د دې ډیر اړخونه دي او د دې په جواب کې به هغه ویل چې راز منکار د چیف جسټس دا یو هغه به د ستري محکمې چې د سپیکر رولینګ باندې دي په دې نقطې باندې تاسو ټول دلایل چي دي هغه په دې باندې ورکي نو نن به کتل شي ځکه چې دا درې مورشو او پاکستان کې یو آئینی غوندي یو بحران را مخې ته دي نو دا نن دا درې ما او دا خلید او سپریم کورټ ویل دي چې نن به دا فیصله خامخا کوي
د عمران خان ګوند چې مرستيال هم د پاکستان د ملي اسمبلی مرستيال مشر چې د عمران خان پر ضد د بی باوري په اړه د رایه اخستو بهیر لغوه کړ دوی استدلال کوي چې دا د پارلمان د داخلي اصول لمخې یادې پارلمان د اصول لمخې دوی دا پریکړه کړې او ستره محکمه باید په دې کې مداخله ونه کړي خو مخالف ګوندونه یا اپوزیشن وایي چې د اساسي قانون خلاف عمل شوی دی او دا ستره محکمه باید په دې اړه باندې پریکړه وکړي تر اوسه پورې د دواړو لورو لخوا دلایل چې اوریدل شوی دی ستره محکمه دغه فیصله ته په دې اړه نږدې شوې ده چې ویل کېږي چې آیا ستره محکمه به نن فیصله وکړي ځکه چې نن ورستې نیټه ده
بالکل څنګه تاسو دا خبر کو ډیر مفصل دګي یو شې دی چې ډېری خبرې د پاکستان کوم اساسي قانون یا آئین دی هغه په ډېر موارد باندې هغه کی خبرې ګونګې دي نو په هغه وجه باندې سپریم کورټ چې دا وخت اخلي څنګه تاسو شروع کې خبرو کړ چې د اساسي قانون تر مخه په قومي اسمبلی کې یا ملي اسمبلی کې یو پریکړه وشوه یو خبره وشوه نو هغه به ته په یو ځکه هم تلشي چیلنج کولی دا غي پر ځت نشي هغه فیصله ته واپس کولی بیان شي په یو فورم باندې هم ځکه په پاکستان کې پارلماني نظام حکومت ته او پارلمان چې دی هغه تر ټولو بالا دی خو هغه چیک بیلنس ساتل لپاره عدلیه چې کار چې اوس دی او عدلیه چې کوم دا اوس سپریم کورټ چې دا درې ورځې واخستي هغه کې د خند او د زند وجه هم دادا چې ځینی اساسي قانون کې ځینی موارد ځینی نقطې چې دي هغه ګونګې دي نو دا غي تشریح ضروری دی او سپریم کورټ خپل دلایل خپل هغه کوم دا یو خبر وکړه چې دا هغه ډیر آئینی بحران داسې دی چې د دې کې موږ مناسبه فیصله ورکو ځکه موږ د دین
لاند کرته وای چې مخکې هم داسې پیښ شوې دي آیا ستره محکمه به د روغې جوړې په اساس کومه فیصله وکړي ځکه چې وای پرلمان لغوه شوی دی او دریو میاشتو کې به انتخابات وشي
بالکل دین مخکې هم داسې په کوم آئینی لحاظ سره وګورو په پاکستان کې د سپریم کورټ چې کوم فیصله دی هغه حواله ورکول کیږي او هغه خی نوی ډيري خی نوی کوم په خواني فیصلو ته چرته وګورو نو خلک اوس دغه ګومان کوي چې را چې ګورو چې سپریم کورټ څه فیصله کوي
ډېر مننه زموږ د ماشال څنګه همکار ګل آیازو د ازادي رادیو خبرونه د پاکستان ته ولات نن بیا هم خبرونه کې تعقیب وو خو سپام کړی د افغانستان اقتصادي خبرونه ته
د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د افغانستان د کرنیزو او تولیدي توکو لپاره ښه بازار دی د دې وزارت ویان مولا مصباح الدین مستعین عمری ازادي رادیو ته وویل د کرنې وزارت سرپرست مولوی عبدالرحمن راشد د یو خصوصي چینایي بنسټ له مسول چین زونګ دونګ سره په لیدنه کې ویلي دي چې د امکاناتو د نشټوالي له امله د هوایي دهلیزونو لارې چین ته د افغانستان د کرنیزو او تولیدي توکو لیک دی وننګونه ده خو نو موري ویلي چې د کرنې وزارت هڅه کوي چې د امکاناتو په برابرولو سره چین ته د صادراتو په برخه کې فرصتونه برابر کړي مولا مستعین عمری وایي چې د خصوصي بنسټ اوس په پاکستان کې فعالیت کوي او غواړي په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې هم فعالیت پیل کړي تیر جمهوری حکومت له چین سره د سوداګرۍ د ودې په خاطر هوایی دهلیزونه رامنځته کړل چې هغه وخت افغان سوداګرو زنګوزی غالۍ قیمتي کاڼي او چمې وا لادي لاري چین ته صادرول د طالبانو د حکومت د فوایدامي وزارت وایي ټاکل شوی چې پراتلونکو څو ورځو کې د سالنګ په لوی لاره د 1.5 کیلومتر سړک تر غوول چارې پیل شي د دې وزارت وایي مولا احمد الله مصباح نن ازادي رادیو ته وویل د دې پروژې مالی او تخنیکی کارونه پای ته رسیدو دي او د ګالری تونل او د جنوبي او شمالي سالنګ برخه به ورغول شي خغلی مصباح وایي شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په دې سړک جغل اچول شوی وو خو د واورو او بارانونو د ورخت لامل سړک تخریب شوی او اړتیا ده چې بیرته په اساسي ډول ورغول شي د طالبانو د فوایدامي وزارت کڅه هم د دې پروژې د مالی لګښت په اړه ډیر جزئیات ورنکړل خو وی ویل چې لګښت د یاد وزارت لخوا ورکول کیږي د خغلی مصباح په وینا په معیاري ډول د سالنګ په ځانګړې توګه د ګالري او تونل رغونه د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ د پل رول ادا کولای شي او همدا ډول د افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ په وده کې ګټور تمامېدلی شي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه: یو امریکایي ډالر اته اتیا افغانۍ او دیرش پوله، یو یورو شپږ نوي افغانۍ او درې نوي پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل څوارلس افغانۍ او یوولس پوله، یو سعودي ریال دوه ویشت افغانۍ او یو نوي پوله، زر ایراني تومنه درې افغانۍ او اته دیرش پوله، زر هندۍ کلدار یو زر څلېرشت افغانۍ او زر پاکستاني کلدار څلور سو شپږ اتیا افغانۍ.
سلامونه، د برخې ته مو هم زه نوریاس نوري هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست بیا خلکو ته د پاسپورټونو ورکولو او د فورمونو ډکولو بهیر وزنډاو. د ریاست پرون وویل چې دغه بهیر تر راتلونکي شنبې پورې ځکه وزنډاو چې له مخکې ورسره په آنلاین بڼه ډېرې فورمې ثبت شوي دي. د پاسپورټونو د ویش بهیر شاوخوا یوه میاشت مخکې په کابل او نورو ولایتونو کې درول شوی دی. نور په دې راپور کې:
په کابل کې د پاسپورټونو یو شمیر غوښتونکي وایي لدی چې پاسپورټ اخیستلو ته ډیر په تمه پاتې شول، نور یې د صبر کاسه په نسکوري دوده. لدی ځینې وایي ځینې آن له درې میاشتو راهیسې په تمه پاتې دي او په ډیرو مواردو کې ترې پیسې غوښتل کیږي. شفیق او شکرالله چې غواړي پاسپورټ جوړ کړي، ازادي راډیو ته وویل:
پاسپورټ ریاست له لوري څو ځلې دا اعلان وشو چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ به په نورمال او عادي شکل سره پیل کړي، خو لا هم دغه ریاست په دې نه ده توانېدلی.
تقاضا میکنیم که میری
د طالبانو له حکومت غواړم چې د پاسپورټونو د ویش بهیر له سره پیل کړي. خلک کار لري او یا هم د درملنې لپاره ځي یا زده کړو ته ځي. هیله مو ده د کمیشن کارانو او د فساد مخه هم ونیسي.
قبل میشت زهرا چې ناروغ لري او د پاسپورټ اخیستو ته پته مده وایي:
غواړم چې پاکستان ته یوسم. هر ورځ چې راځو پاسپورټ نه راکوي. داسې مهال چې درې میاشتې وړاندې مې آنلاین فورم ډک کړی و.
ټاکل شوی وه چې سه شنبه په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو اخیستو لپاره د آنلاین فورمو ډکولو بهیر پیل شي، خو د پاسپورټ ریاست وایي د تیرو او پاتې فورمو د ډیروالي له امله دا بهیر د وری میاشتې تر شلمې پورې ځنډیدلی. د دې ریاست وایان قاری شفیع الله:
دا چې موږ جدول هم ورته جوړ کړی، نو هغه کسان چې مخکې آنلاین فورم یې اخیستې وې د هغو غیر حاضري او په وخت سره نه راتک، د دې باعث شو چې موږ دغه پروسه شلم تاریخ ته وځنډوله د هفتې ورځې ته. نو انشاءالله امید دی چې د هفتې په ورځ به موږ سایټ خلاصو، ټول مرکز ولایتو کې به د آنلاین طریق نه هیوادوال کولی شي خپل پاسپورټ ترلاسه کړي.
د پاسپورټ غوښتونکي ډېری هغه کسان دي چې پاکستان ته د درملنې لپاره ځي او یا هم په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ له امله د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو ته د سفر په تکل دي.
یو شمیر هغه کسان چې غواړي پاسپورټونه واخلي وایي د غیزندنې پروسې ډیر ستړي کړي دي. یو هم د ننګرهار اوسیدونکی سبحان دی چې وایي څو اونۍ مخکې د پاسپورټ لپاره درخواست ورکړې خو تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی. نوموړی زمال همکار سره د مرکې په پیل کې ستونزې داسې بیانوي:
چې کله پاسپورټ بهیر پیلېږي او کله ودرېږي. پاسپورټ یو مهم څیز دی چې انسانان د تګ راتګ لپاره استفاده کوي، خو دلته نور زیات مشکلات هم رامنځته کړي دي چې انسانان له یو بل څخه یو ډول واټن ترلاسه کړی دی. ځینې خلک په بهر هیوادونو کې کورنۍ لري یا ملګري لري، تجارت ته هم مشکلات پیدا شوي دي. که غواړو نورې نړۍ سره تجارتي اړیکې ولرو، پاسپورټ یو مهم څیز دی. چې دلته د پاسپورټ نه ورکړي په صورت کې تجاران له دغه مشکلاتو سره مخ شوي دي. بل زیاتره زموږ هیوادوال د صحي خدماتو لپاره له هیواد څخه بیرون ته ځي، چې د هغې لپاره هم پاسپورټ یو مهم څیز دی.
تاسو چې د پاسپورټ د پاره درخواست ورکړ، څه درته وویل؟ آیا د پاسپورټ د ورکولو د پاره کومه مشخصه نیټه درته وټاکله؟
کله چې مونږ آنلاین فورمې ډکې کړلې، هغه پرنټ کړلې، هغه د ننګرهار د پاسپورټ ریاست ته ورولې، نو هغه وویل چې زمونږ کاري بهیر اوس مهال درېدلې دی او هر کله چې هغه بیا پیل شو تاسو ته به خبر درکړل شي. خو په دې کې دوه یا دوه نیمې میاشتې به وتې چې زمونږ دغه کاري بهیر همداسې ولاړ دی او مونږ د پاسپورټ نشتون له مشکل سره مخ یو.
ستاسو نظر څه دی چې څنګه یو تګلاره دی غوره سي د پاسپورټونو د ورکړې لپاره؟
زما په شخصي نظر د تیر نظام د پاسپورټونو د ورکړي بهیر ډیر خو که هم هغه سي بهیر دوی پیل کړي ان شاء الله مشکل بنوي او خلک به راځي. ځکه چې مونږ کولای شو په تیر نظام کې په مرکز کابل کې مونږ کولای شو حتی په څو ساعتونو کې د پاسپورت کار خلاص کو او په دویمه یا دریمه ورځ باندې خپل پاسپورت د پوسټخانې نه واخلو. نو زما په شخصي نظر باید هماغه د تیر نظام په څیر باندې لار باید ورشي د پاسپورتونو د ورکړې لپاره. ان شاء الله ملت ته قابل د قبول وي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. نیویارک ټایمز د کابل په شمال کې د سالنګ مهمه لارې ته پام اړولی دی. لیکوال لیکي په افغانستان کې د پخواني حکومت لړنګېدو وروسته طالبان اوس هڅه کوي هغه سړکونه چې خپلې د ماینونو په الوزولو سره ویجاړ کړي ورغوي، خو هیڅ یوې هم د سالنګ د لویې لارې په پرتله مهم او حیاتي نه بلل کېږي. نیویارک ټایمز لیکي د واورو له ویلېدو سره د واورو د خوېدو یا برف کوچونو په اړه هم اندېښنې د طالبانو د مسؤل قومندان صلاح الدین ایوبی او د هغه پخوانیو وسلوالو لپاره یو نوی او عجیب خبره ده. د لیکوال په باور په تیرو شلو کلونو کې چې طالبانو په افغانستان کې د لارو په ویجاړولو تمرکز کړی و، سړکونه، پلونه او پلچکونه، کانالونه او پاخه واړه او لوی سړکونه هیڅ یوې هم د طالبانو له چاودنو خوندي نه وو. خو طالبانو ویلي چې تل هڅه کړې چې ټول ګټو ته سات ته زیان ونه رسیږي. وړاندې لولو چې د تیر کال په اګست میاشت کې چې پخوانی حکومت ړنګ او طالبان بیا وخت ورسېدل دا هر څه بدل شول. اوس طالبان هڅه کوي هغه لوی لارې چې اقتصادي شریانونه بلل کیږي او دوی پخوا د پرې کولو هڅه کوله بیرته ورغوي، خو د رغولو په نسبت جګړه دوی ته اسانه وه. ګارډین لیکي د هغو نږدې 1400 افغانانو چې استرالیا ورته پر بشري دلایلو د عاجلو ویزو ورکولو پریکړه کړې وه هیڅ یوې هم تر اوسه استرالیا ته نه دی رسیدلی. ګارډین لیکي د استرالیا د پارلمان سنا جرګې له حکومت څخه غوښتي چې دغه ویزې سمدستي بیرته اعاده کړي. د ګارډین په لیکنه 1390 افغانانو ته دغه ویزې له هغې وروسته چې طالبانو کابل ونیو منل شوې وې. د استرالیا د سنا جرګې یوې کمیټې پرون سیشن بي خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې روان وضعیت له کله چې طالبان په 13 اګست میاشت کې واک ته رسیدلی تر اوسه تراژیک یا ډیر خواشینونکی دی او هغه په زرګونو افغانان چې له استرالیا یې د بشري خواخوږۍ له مخې د ویزو غوښتنه کړې تر شا پاتې او په یو مبهم وضعیت کې اوسي. د کمیټې ویلي چې د استرالیا د کورنیو چارو وزارت باید سمدستي د ویزې د دغو متقاضیانو پروسه چټک او ارتباطات ښه کړي. د ګارډین په لیکنه له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د استرالیا ماموریت څو ورځې وروسته له هغې چې طالبانو کابل نیولی و پیل شو او 4018 تنه د کابل له هوایي ډګر څخه په 9 ورځو کې ولېږدول، خو ډیر نور چې استرالیا ته د تلو اجازې ورکړل شوي تر شا پاتې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم تاسو په غک څو پیغامونه درته خبرو.
السلام علیکم، کندهار ولایت نه میوان ولسوالۍ مې اړیکه نیولې ده. د ټولو کندهارانو او خلسیوالو نه غواړم چې د روژې مبارک میاشت کې خپل سوداګري توکي ایسا ارزانه کړي، یو خو د روژې په خاطر او بل به ثواب هم شي. نو زه د ټولو کندهارانو نه غواړم چې دغه پیغام په غور واوري او عمل پرېږدي.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته مثلا ما دغه طالبان حکومت د مایوبینو بازي ماشونه لیګلی دي، بازي نه دي لیګلی. دغه فرخم کار دی ران فاطمه ټول به یو ځای لیګلی وروجه ده څنګه وکو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اسلام جهاد د هلمند ولایت خبرې کوم. ما د ټولو سیاسینو څخه د ټول مشران څخه مداهله ده د نړیوالو سره باید یو تحمل تراشي تر څو افغانانو د بد وضعیت څخه راوژغورل شي. اوس که موږ لږ ځنډ وکړو که ډېر ځنډ وکړو نو زموږ هیوادوال ورځ تر بلې بد وضعیت ته ځي، نو اتمن به موږ د دوی سره هغه شرایط به ورسره منو به، نو چې وروسته یې منو باید مخکې ومنو. نور د شوق غواړم. السلام
علیکم. زه نور محمد د پکتیکا ولایت د باډر نه خبرې کوم. زما دا یو پیغام دی وروره، هلته خو ګراني ګراني ده، سمندونه دومره ګران دي، روژه د خال بیچاره غریب دی، باډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نه شي. 3-5 لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي، دغه ګمرک یې هغه کم شوی وی یا مال شوی وی. دا به وزلا غریب خلک دی، د دکندوران چې دا ګمرک په لارې ورکوي، هغې په سامان باندې تسخیموي، هغې درد تکلیف او هغه ترسی جوام ترسی جي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا برخه هم دومره و. په افغانستان کې د غرمې 12:00 شوې، د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونۍ خبرونه مه هېروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته. د طالبان د حکومت چارواکي وایي په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د هیواد کورنۍ موضوع ده، او د طالبانو حکومت له خپلو ټولو ګاونډیانو سره د پالیسۍ له مخې د ښي اړیکو غوښتونکی دی. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه. په پاکستان کې ملي اسمبلا د هیواد د ولسمشر د پریکړې پر اساس منحله شوې، او صدر اعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نه وي ټاکل شوی خپل دنده مخته وړي. خو د پاکستان سره محکمه به نن د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلبې اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه اعلانوي. متحده ایالات او اروپایي متحدان په پام کې لري چې د اقتصاد او ټکنالوژي په ډګرونو کې د روسي د لامنځوي کولو په هدف نن پر د هیواد نوي سخت بندیزونه ولګوي. په دې ګډو اقداماتو کې په روسیه کې پر مالی ادارو او نویو پانګونو بندیزونه، د حکومت پر اړوندو تجارتي شرکتونو او بندیزونو لا سختول، د شرکتونو د بندیزونو لا سختول، او پر دولتي چارواکو او د هغوی پر کورنیو نور بندیزونه شامل دي. د اسپینې ماڼۍ وایند جن ساکي پرونو ویل په اوکراین کې د جګړې د دوام له امکاناتو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین بې برخې کول د دوی د بندیزونو تر ټولو لوی هدف دی. اروپایي ټولنې له ډیموکراتیکو نورمونو د شاته تک په خاطر د هنګري په وړاندې یو لړ ډیسپلیني اقدامات پیل کړي چې ښایي پایلې د هیواد ته د اروپایي ټولنې د مالي مرستو ځنډول شي. دا اقدامات دوه ورځې وروسته له هغې پیل شول چې د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان په بیازلي انتخاباتو کې په لوی اکثریت بریالی شو. اروپایي ټولنې له کلونو راهیسې د هنګري د تدارکاتو په سیستم، د کډوالۍ په پالیسۍ، د کډوالو په پالیسۍ او د قضا د خپلواکۍ په برخه کې د نیمګړتیاو او همداراز د رسنیو د ازادۍ د محدودولو په خاطر د اوربان پر حکومت انتقادونه کول. زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. لنشی موادو سره د مبارزې لمړی دورې پولیسو تر زده کړو وروسته فعالیت پیل کړ.
په دغه سیمینار کې د خاچک باندې ول د هغه تعقیب د مزون لپاره دوسیه جوړول او عدلی او قضایی ادارو ته مالیبي کول.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادان وایي په زندانونو کې مڅو میاشتې تیرې شوی خو د طالبان حکومت بیا هم کورونو ته د تلو اجازه نه راکوي.
امارات اسلامي څخه دا غوښتنې چې روزه سو اوا ګرمه ده چې دا خلک آزاد کړي.
د خزینه معتادینو د شپې ته بسترې ضرورتونه له مسؤلي ډاکټر خالدي سره د دې پر فعالیتونو او د معتادو میرمنو د درملنې په برخه کې پرستون زغیدلې.
اول زه چې مقرر شوم البته په شفاخانه کې زمو معتادینو سره چې مخامخ کېدو، یعنی مونږ ته یو رقم تشویش او دار و.
د کریم په نوم یو کس وایي چې د بنګو د کخله عمله مثال لکه افغاني تاوان وکړ.
کمی بانک نوای کړل هغه شپته د 50 شپته یا لک روپیه سمات پرتی ویرم په تجارت مصرف کړی وای وسبی اډی اکل پر 10 لک روپیه په 2 لک روپیه ته ګټلې وي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پور ډرامه لرو.
والا کانو دا لونه دي چا ده
هله درځه چې زو پزه دې را پرې کړه کماکله د چا په کار کې څه کار لري.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو لنشي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو لومړی دورې ترزده کړو ورسته خپل فعالیت پیل کړ. دی پولیسو ته د ولند محاله سیمینار په بهیر کې د نشي موادو د کاچاکونکو او خرڅونکو د نیولو په اړه زده کړې ورکول سوي، خو د کوکنارو د کښت مخنیوي او د نشي موادو د اړولو په اړه زده کړې نه دي ورکول سوي. سیاسي تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت بندولو په اړه کلک هوډ نه لري. له همدې عمله د کوکنارو د کښت په اړه چې د نشي موادو بنسټ جوړوي قاطع عمل نه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت لومړي ځل لپاره له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 500 افسرانو او پولیسو ته لنډمهاله زده کړې ورکړې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معلوماتو له مخې د پولیسو په تو برخو کې روزل شوي دي، خو په دې روزنه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي او اړول نه دي شامل. د کورنی چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهنیا طرفدار رئیس حسیب الله احمدی وایي چې دا تربیتي دوره 15 ورځې وه.
په دغه سیمینار کې د پولیسو دنده د مظنون نیول، د مظنون څخه تلاشي اخیستل، د کورونو تلاشي کول، د قاچاقبر نیول، د هغه تعقیب، د مظنون لپاره دوسیه جوړول او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کول.
د طالبانو د حکومت له نشي موادو سره د مبارزې مهنیا چارواکي که څه هم له نشي موادو سره د مبارزې د ټولو پخوانیو ادارو د فعاله پاتې کېدو یادونه کوي، خو په دې لړ کې د نشي بوټو د اړولو ځانګړي قطعه یا ان آی یو د تخنیکي څېړنو برخه یا ټی آی یو، له نشي موادو سره د اساسي مبارزې د څېړنې برخه یا ایس آی یو، او داسې نورې برخې اوس نشته. د طالبانو حکومت ویلي چې له څلورو میاشتو راهیسې د نشي موادو لسګونو واړه قاچاقونکي او خرڅونکي نیولي دي، خو د کوکنارو په وروستیو دوو فصلونو کې د کوکنارو د اړولو په برخه کې هیڅ عملیات نه دي سوي. په دې اړه سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وایي د طالبانو حکومت د ځینو دلایلو له مخې د نشي بوټو د کښت منع کولو او اړولو په اړه اجراءات نه کوي.
طالبان یو نو تعهد لري، تعهد یې هغه شلکلن کومکونه چې د مخدره موادو قاچاقبرو او یا کښتګرو یا زمیندارانو د طالبانو سره د اوشر پور کولو او د نورو کومکو په جریان کې د دوی سره کړی دي. دا یو نو اخلاقي پور دی چې د هغو پر طالبانو باندې دی. هغوی نسی کولی چې د دې اساسي مسلې دوی تیر سي، ځکه د هغو د عایداتو یو غټه منبع همدغه مواد مخدر دي او طالبانو د هغو څخه شل کاله کې ډېر غټ کومکونه اخیستي دي.
په پام کې ده چې پراتونکو دوه اونۍ کې د افغانستان په تودو یا ګرم سیر ولایتونو کې له کوکنارو څخه تاریخ راټول کړل سي، او د طالبانو حکومت هم تر دې مهاله د کوکنارو کښت په رسمي ډول نه دی منع کړی. خو د طالبانو د حکومت ویان تازه ویلي چې تر څو نړیوالې ټولنې له بزګرو سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې نه وي کړي، دوی به د کوکنارو کښت بند نه کړي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په زندانونو کې معتادان شکایت کوي چې په زندان کې څو میاشتې تیرې شوي، خو د طالبانو حکومت بیا هم کورونو ته د تلو اجازه نه ورکوي. که څه هم دا معتادان په زندان کې د خوراکي موادو په اړه خوښ دي، خو وایي چې د نشي موادو د پریښودلو لپاره د ډاکټرانو او درملو اسانتیا نه لري. د معتادانو د درملنې د برخې ارواپوهان وایي چې د احتیاط پریښودلو لپاره معتاد په زندان کې اچول د درملنې او انساني حقونو د معیارونو خلاف کار دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
روزه سو اوا ګرمه ده، نفوس ډیر درته
صبر شاپ خو چرس کول او شپږ میاشتې مخکې د طالبانو حکومت زندانی کړ
خو په دې موده کې د ډاکټر او درمل پرته چرس پریخي او اوس په زندان کې د چرسو پر ځای پر نسوار خپل خمار ماتوي. د فراه ولایت صابرشاه او کندهار ولایت سمت چې د احتیاط له امله له شپږو میاشتو راهیسه په زندان کې شپې او ورځې تیروي وایي چې په دې موده کې د کورنۍ یو غړی هم نه دی لیدلی. دوی زیاتوي چې زندان کې معتادان ډیر دي او دوی ډیر تنګ شوي دي.
د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې روزه سو هوا ګرمه ده مبارک روزه دا خورا نفوس ډیر درته راش ډیر چې دا خلک آزاد کی
شپک میاشت کی چې دلته يم دلته د معتادانو شمیر ډیر دی روزه هم را رسیږي او دلته ډیره ګرمي ده. سما هیله دا چې موږ دی خوش کړی دلته زندانیان بیخی ډیر دی په یو بلاک یو سلاویا زندانیان اوسیږي او هوا هم ګرمه ده.
د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي کله چې دوی ډاډمن شول چې په زندان کې معتادانو نشه پریښي ده نو د خپلو کورنیو تر ضمانت وروسته به یې خوشي کړي. د نړیوالو روغتیایي معیارونو له مخې د احتیاط د درملنې لپاره 15 ورځې په پام کې نیول شوي چې په دې موده کې د ناروغ پر جانبي روغتیایي عوارضو سربیره د هغه ذهني او رواني درملنه هم کیږي. د معتادینو د درملنې د برخې ارواپوهان وایي احتیاط یوه ناروغي ده چې د انسان له روان او ذهن سره تړلې ده. معتاد له نشه‌یي موادو څخه د فزیکی واټن ترڅنګ د تارتیا لري چې له نشه‌یي موادو څخه په ذهني لحاظ هم لري کړل شي. په دې اړه ارواپو سالم سدید وایي په زندان کې د معتادینو ساتل د دې لامل کیږي چې د هغه په زړه کې عقده پیدا شي او تر خوشی کېدو وروسته بیرته نشو ته مخ کړي.
یکی از روش‌هایی کې
د معتادانو د درملنې په برخه کې یوازینی میتود چې هیڅ د عملي کېدو وړ نه دی هغه زور او فشار دی. که ناروغ فکر وکړي چې په زور نشه پریښودلو ته اړ کیږي ضد کوي او درملنې ته غاړه نږ دي. یوازینۍ لاره چې معتاد نشه پریښودلو ته هڅوي هغه د معتاد خوښه او په ذهني لحاظ درملنې ته چمتو کول دي چې دا کار په زندان کې امکان نه لري.
د طالبانو د حکومت تر دوهم ځل واک ته رسیدو دوه میاشتې وروسته هغوی د افغانستان له لویو ښارونو څخه زرګونه معتادان راټول او زندانونو ته واچول. خو د معتادینو د درملنې کارپوهان د ډاکټر درملو او ارواپو پرته د معتادانو زنداني کول د روغتیایي اصولو خلاف کار بولي او د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د معتادانو د درملنې د مرکزونو په بیا فعال کېدو سره هغوی په دې روغتیایي مرکزونو کې بستر کړي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه مل وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتاديږي؟
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سر سره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. سره لدی چې په افغانستان کې احتیاط او د معتادینو درملنه تر دوه لسیزو اوړي خو بیا هم د دې برخې کارکونکو ته خلک په سپک سترګ ګوري. په کابل کې د معتادو ښځو د شپې د بستریز روغتون مسؤله ډاکټره خالیده وای کله چې زه د احتیاط د درملنې برخې ته راغلم خپلوانو هم کرکره څخه کوله خو بیا یې هم زما اراده بدله نه کړه او په ټولنه کې مې د دې مظلومي طبقې خدمت ته دوام ورکړ. دا چې د معتادینو په برخه کې کار کول نورې کومې ستونزې لري او ډاکټر خالدی په دې لار کې کومې ستونزې ګاللې په دې اړه مل ډاکټر خالدی سره مرکه کړی او په پایل کې مو پوښتلې چې ولې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې کار پیل کړ.
ما د دې خاطر دا مسلک می انتخاب کو چې دلته هم خرما ده هم ثواب ځکه کومګ او فامیل سره کومک او د دغه یو موتات سره کومک او د تداوی برخه کې هغه تداوی کیږي. په حقیقت کې مونږ یو فامیل ژغورو د دې مشکلاتونه.
زیاتره وخت دا معتادین چې چینی نشو خاته مخه کړي دي وایي شي ولا یو چا سره کینستم شي غنه شک کوله بلاخره زم ورسره معتاد شوم. تاسو ولې دومره وخت مرسره کار وکاو تر اوسه پورې ورسره معتاد نه سوسیلتی؟
علت دا و چې مونږ اوله کې احتیاط بخش کې اختیار یعنی مونږ چې ته پویلې و دغه د احتیاط په برخه کې زمونږ معلومات نه وروسته وروسته چې دې بخش کې ما کار وکړو او د احتیاط په برخه کې زما معلومات زیات شو او د مواد مخدر د ازار په هکله زه پوه شوم. همدا وجه و چې مونږ خپله د نور هر چا نه مونږ پوهېدو چې مواد مخدر څونه ازرار لري څه عواقب لري او د دې په خاطر مونږ احتیاط خواته لاړنه.
تاسو خو په نورو برخو کې مثلا د طب په نورو برخو کې زده کړې کړې دي او دا د معتادینو د درملنې برخه خو یو مستقله برخه ده، یو بېله برخه ده، یو بله دنیا ده. نو کله چې تاسو دې برخې ته راغلاست په لومړیو کې له څه ډول ستونزو سره تاسو مخ واست؟
دې بخش کې رښتیا مشکلات زیات و. اوله کې چې زه راغلم هر څوک چې پوښتنه کوله تاسو چیرته کار کوي او مونږ چې ویل چې احتیاط بخش کې دوی یو رقم یعنی تماس خورا امیز خوندی چې تاسو خپل موتات نشی کنه. اول وختونه کې اختیار ماته ډیر مشکل و ځکه چې اوله کې چې زه راغلم د احتیاط په برخه کې زما معلومات دونه زیات نه و. وروسته دغې نه چې مونږ ترینینګونه سیمینارونه واخیسته او د احتیاط په بخش کې سو کریکولمونه مونږ واخیسته سیمینار په خارج کې په داخل د افغانستان کې دغې نه پاس زمونږ معلومات اضافه شو. اوس فضل خدای مونږ مشکلات حل شوي.
جن مشکلات دش خاطره دی یادی دی چې سره تکول شي ست مشکل سره مخسوی
طبعا خاطرات خوشته ده ځکه از ما زیات وخت کې په دې بخش کې چیز کار کوم. تقریبا 12 کال کېږي زما چې په دې بخش کې کار کوم. اول زه چې مقرر شوم البته په شفاخانه کې زموږ متدین سره چې مخامخ کېدو یعنی مونږ ته یو رقم تشویش و دار و چیزا که دی تی تاکس په حالت که چه مریض اول وقتونه که چه رازی اغا مواد رو بندی قطع کیگی حالت خرابی یعنی مونگ نپویدو چه مریض سر سنگ برخورتو کو. وروستا وروستا مونگ تا وز دی ترینینگونو پا برخه که معلومات اضافه شوی وز مونگ پویگو چه مریض سر سرقم برخورتو.
لاست راوړه نیم دی برخه کې څه دی د شراته ویل شي چې په دې دونه موده د کار کې چې تاسو کړی ده تر اوسه څومره مریضانو درملنه کړی؟
په دې مده کې څه د پاسه 2000 زنانه او تدوی شوی چې زیاتر زنانه یعنی تر اوسه پورې بیا احتیاط ته مخه نه دی کړی.
د خزینه معتادینو په برخه کې مثلا د معتادینو د درملنې په برخه کې چې شي تاسو ډیر زوروي سي په وسم نه ده پرخو زوروي مو ډیر زیات؟
د احتیاط په بخش کې زنانه او سره کار کول خپل زما په نظر یو غټ چالش دی ځکه دوی زیاتر زنانه اول خو انکار کوي، اول په دې اقرار نه کوي چې دا موتاد دی، او بل دا چې زیاتر مشکلات په دې کې دی چې زنانه او ته زیاتر فامیلونه اجازه نه ورکوي چې د تداوی دپاره راشي ځکه دا یو استیګما یا لکې اجتماعي بولي. دوی اجازه نه ورکوي چې دوی راشي شفخانې ته ځان تداوي کړي. نو دغه مونږ د پاره ډیر درد آور دی چې مونږ ګورو چې معتادین زنانه معتادین زیات دي ولې باوجود دغه فامیلونه ورته اجازه نه ورکوي چې راشي، او یا داسې مشکلات زیات دي چې زنانه معتاد دي او خاوند معتاد دواړه یو ځای معتاد دي، هغه ښځه حاضر دی چې تداوی دپاره راشي او نارینه نه غواړي چې تداوی شي، او دا خو باید فامیلي تداوی شي ځکه که چیرې زنانه تداوی شي او خاوند یې تداوی نه شي دوباره بیرته چې کور ته ځي هغه هم بیرته معتاد کیږي. نو دغه یو غټ مشکل دی. یوازنی دلیل د زیاترو زموږ مریضانو همدا دی چې ښځه د خاوند په واسطه معتاد شوي، یعنی دلیل د معتادیت د زنانه همدغه خاوند دی، او بیرته دا خاوند نه غواړي چې ځان تداوی کړي، زنانه غواړي چې تداوی شي، نارینه نه غواړي. نو دا یو مشکل دی چې مونږ ورسره مخامخ وي.
په دې ټوله موده کې تاسو دې برخه کې کار کړی ده، لاسته راوړنو په باره کې دې سره ته ویلی شي؟
ځینې فامیلونه چې مشکلات د دې احتیاط د وجې نه ښځه او خاوند غوښتل چې جدا شي سره یا طلاق مسله منځته راغلی، ولې مونږ کوشش کړی چې دواړه تداوی شي او د دې مشکلاتو نه جلوګیری وشي، او یا ځینې فامیلونه چې خپل اولاد خرڅول د دې په خاطر چې دوی سره د مواد او پیسې نه او موږ غوښتل چې دغه مشکل مسایل حل شي. او یا ځینې فامیلونو سره چې خزه موتات او د غي فامیل بيخي قطع روابط کړي او موږ پس د دې نه چې دوی ته د ویشوي دغه مشاورت فامیلی په اساس غوی بیرته خپل روابط سم کړي او دغه مشکلات حل شي. او موږ سره یو مریض او یو جلای موږ سره بستر و چې هغه د دې په خاطر چې دا موتات و او چانه غوښتل چې دوی سره واده وکړي او مشکلات سره مخامخ و. پس د تداوی نه موږ هغه فامیل بیرته دوی سره روابط هم ښه شو او نامزاد شو بیا واده یې وکړو. اوس ښه ژوند لري او مشکلات حل دي، ماشومان لري او خوشحاله ژوند لري.
ایا په هدالاست چې ولې تل ویارو د معتاد ماشومان درملنه ګران کړ دی؟ په دې اړه به د ډاکټر شفیق الله شریفي خبرې واورو.
ماشومان غیر مستقیم استفاده کوونکي یا پاسیف یوزرز دي. په ځانګړي توګه هغه ماشومان چې عمرونه کم وي هغوی په خپل مستقیم نشي توکي نه راخلي. دا حملګی په وخت کې مور نشي تو استفاده کړي، هغه روغ د دنیا ترازی یا مور روغ دی د شدود لري او یا هم پلار یا کورنۍ بل غړی روغ دی او نشي تو کی کاری غیر مستقیم استفاده کوونکې کیږي. لکه څنګه چې د ماشوم روغ دی کېدل یا مسایدواله ډیر د نشي تو کوته، دغه سي د دې د ریکوري یا رغیدنه هم د مشرانو په پرتله اسانه ده. په دې خاطر چې دوی لا د ذهني یا دماغي انکشاف په پړاوونو کې دي، توپیر هم دا ده چې دوی ته د دوی په ذهني انکشاف او د دوی د استعداد په اساس منګي وړاندې کوي. په ټوله کې دلته غټ چیلنج دا ده چې کدا په یو روغ دي کورنۍ کې پیدا شوی دی یا په کورنۍ کې نور روغ دي کسان لري، نو هغه باید تداوي شي. هغه محیط باید د دې لپاره خوندې محیط وسی، د نشوي توکو خلاص محیط وسی، ترڅو دا دوباره هغه محیط ته ورنشي.
ایا په هدالاست؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده. د غزنی ولایت کریم چې تیر کال په دیس جری بزمکه کې بانګي کړلې وی، وایي چې د بنګو کښت می سرمایه او ګټه دواړه یوړل. کریم چې د 400 په کاروبار کې یعنی د 100,000 افغانۍ تاوان کړي، اوس د بنګو پر کښت پښیمانه دی او ارمان کوي چې کاشکی په خپل ځمکه کې ګټور بوټي کړلې وای. دا چې کریم په دې کاروبار کې نور لڅړول تاوانونو سره مخ شوی دی، دا به خپل د دل خلې واورو.
دیس چې بنځکه ما کړلې او په 400 باندې خوږی د دې په ځای ما کړلې وس ما ته ګټه وکی، خو هغه هیڅ ګټه ما ته نه ده کړې. حتی کې اوس ما ته دنیوي تاوان هم ورسو، په اخروي تاوان سي هرڅونه مخ ما ته دنیوي تاوان هم ډیر ورسو، ځکه ما چې کومه سرمایه درلوده ده یا مې د اولاد لپاره کومه نفقه درلوده، هغه ټوله ما دې په کرلو کې په اوبو په امبارو په دوه کې مصرف کړل، خو ما ته هیڅ ګټه ونه کړه. ځکه چې د آرام بوټی د آرام بوټی د دې په خاطر باندې ما ته اخروي تاوانونه وکړو، ما ته دنیوي تاوانونه هم ډیر وکړو، زه ډیر سخت ګرځاره کړم. د دې په خاطر ما ارزو به د کال اویا اتیا لک روپۍ ګټه ځینې خم خما تقریبا 300,000 روپۍ ډیر تاوان کې وکړو، او زه اوس هم پورولم. دما سات څه جایداد حلال روپۍ بیا هم ټول کې ولاړې، زه ډیر در په تر کړم. په دې باندې دما تقریبا ما شپتاو یا لک روپۍ سرمایه درلوده، ما دا ټول په مصرف کړی، ما ور مات ودا 500 یا 300 لک روپۍ ګټه راځي، خو دما غ سرمایه هم لاړه هم ځکه میم کې ولاړې. اڅه سرمایه سیما درلوده دا ټول ولاړې، او زه اوس ډیر قرضدار یم. یله ته خدای وو چې په دې بارانونو په اوس کو د دې د بوټې سیو هغه لوند کو خراب کو، کله چې موږ دا وچاو غنو چک کو کارګر له ما ډیر روپیه وخت ما چې دا سره پروسس کول سمول می په دې وخت دی قیمت راول بیا دی ل 1500 روپیه تقریبا 3000 روپیه ته کیلو رااله، په 3000 روپیه م چانه کول بازارونه سره خراب سو، اوس ما ته ټول پراته دي تقریبا 70 کیلو، اوس ما ته پراته دي سو کې په 1500 روپیه کیلو نه کوي، په 2500 روپیه کیلو نه کوي. نو دا حق تا ومنه ما ته ته می بنګ نه وای کړی هغه شپته په دوه شپته بیا لا کړو چې ماته پرتی ویلم په وخت تجارت مصرف کړي وای، اوس به ادي اکل په 10 لک روپیه په 2 لک روپیه ته ګټلې سرمایه به می سرمایه پر پرته او ګټه به مې 2 لک روپی کړي، اوس کوم سرمایه ملا له قرضدار يم در بدر يم ټول کارونه خراب شو. علت خدا دې دا حرام بوټی ده، کوم شی ناروا ده هغه ناروا ده، ناروا بوټی څخه په ژوند دم څوک ګټه وانه خلي.
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شي د چې انوار او اکرم دوه نږدې انډیوالان دي. دوی د یو دوست واده ته ځي چې هلته د موسیقي محفل هم وي. په دې وخت کې ناڅاپه انوار ته درد ورځي، له ځایه ولاړیږي، له خلکو سره جنجال کوي او د واده محفل ګډوډوي. دا چې انوار ته ولې درد ورغی، له چا سره یې جنجال وکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اگرما وا گرما ودری کا جیو تروانی
کان ورا داتے دادے ولاڑے ما
السلام علیکم اگرما ستڑے مشی
خیر اسے تام ستڑے مشی
خدای دے خیر کی جیو تروانی
دانو چھ دے خندا خبر دے خیر ولی بی زے خاندی یار لکه چې بیا دې ښه په شرابو باندې ځان پړسولای دی که څنګه؟
ته زما پړسول څه کوې؟ دا راته ووایه چې چېرته روان یې.
زه یو واده ته روان یم.
کاخه واده ته روان یا؟
ګوره ته زموږ کره ورشه، زما زوی په کور کې دی، زه تر ډوډۍ خوړلو وروسته بیرته راځم، بیا به تر سهاره پورې ښه بنډار وکړو سره. سام لیوانا در نہ جوڑ سی
دا کو تو جماعت نہ دے چی پہ نشا کے بنو ورزم وادو کو میلا بھی خاندا ساتیری او ٹوکی کو پکی بھی کرا خدا دے خوار کا
ٹوکی پکی لا دی خلاغاتے باندی دی
یعنی زما سے خدی خر جوڑ کا
خر خو خدای بار وڑی تے چ نشا چھ ایت پ خبر ہم نہ پوئے گے پ شرمو با میں و شرم وے و سڑا
زدارنا ندی شرموم تا خو بی خیلی و نه رانا جوڑ کا
سما ده موټر ته راپورته شه چې نا وخت کیږي
سما ده دا دې در پورته کیګم د دروازه خلاصه کوم
څه کوي چې ما دروازه ته راغله موټر چلوي پر هغه بلې دروازه راشه
ها خو دغه دې زوره وره په دا بل دروازه به درشم
اوف ته ظالم بچې دا دې څومره ډیر شراب څخلی دي دا خو دې څو متره لري بوونه پورته کیږي دا سې نه ویچالته مو په جنجال اخته کی وسړه
زارا کتو کدارنا ایزم دکیگی تو بوایی وازی می نن شراب گلی دی تاقون دی خونیم زخو ترم دسی مستانا کرسم زخو شرابیم شیخ ترا سار جنگ کری
میز خالی دے راجا چی ہاغل تکینو
سما دے در سر چ تے چکینی اوف دا موسیقی چورا لوڑا دا او گونے را کان کڑا
چی موسیقی در باندی بدا لگی گی راجا چی لگلری کینو
موکو بلری کینو خدا نور خلق بچ کوی تے دا کوڈنے سالونو گورا او دا لوی لا فکرو نو گورا
خیر دے لک صبر وکا اس ڈوڈی راوڈی او موسیقی بندی گی
یاره دا موزیقی نشم زغملی مغزیر او خوڑل
و سره و دی شرم بولو نو تا خو آسان خبره دا پخی خوی ندی را تاریلی رازا چی بلار چونو
ارورا دا سال دا مغزی مورا او خوڑل دا موزیقی ولی دوبرال وارا دا 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 انسانانو وانده دا او کلی او خانو
اوف لیوانا یا آغا سی دیو شرم اولو چوب شنو
ولی چوب شن
ولی کانو دا لیوانا دی چانه
حالا درده چی زو پاس دی را پریکره کامقلا دا چا پا کار کی چه کار لره تا بل واده دی دوی پو ایگی او کاری یارا خی ویلی دی چه تر بیخلا دوست او خیار دخمان کدی
سنگ چه کار و سرا لرم
و سره تا لیوانا ای که پسد که ولی نا قغال مغال که دا سره نشده کسی بلا وحله دی والا کانو دا سره سوک دی او چا خبر کرده دی
آجی صاحب دیرو بخی دیز ما سره راغلی د ده پر زای زب خنا غوارم یا اشتباز نیوش والا دیر زیادو بخی
تستا خبر پریده بابا چه اشتباره نوشوا
اوف ده خلین اسم را مردار بوی ولاریگی دا بدبخت خونه شده زمون خادی را خراب کرده
خیر دی آجی صاحب اشتباز ما و داده هم دا اوز زو یاران ورا پشار مودی و شرم اولو
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان.